سلام آقای تکل.
ډیره زیاته مننه کوم مرزبان صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ راډیو دی او ساته خپرونې ته چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي ښه راغلاست. د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غنه کې به پر نورو بحثونو سربیره د ګوګل ژباړن په اړه د قاموس لیکوال بهیج عثماني څرګندونې واوري.
په 2009 کال کې چې کله فارسی ژبه ګوګل ترجمان یا ګوګل ژباړن ته داخله شوه، باید هم مهاله ورسره پښتو هم شوې وای. خو په هغه وخت کې پښتو ته چا کار نه و کړی، ځوانانو انټرنیټ او خواله رسنۍ او دغه شانو ته لاسرسی نه درلوده.
په دې اړه بحثونه را روان دي. قدرمن اوریدونکو منتظر اوسئ، خو له دې خپرونې مخکې لنډه خبری برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وایي د سولې په خبرو کې د نه ګډون په اړه د طالبانو وروستی اعلان یو تکتیکی اقدام دی. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې په پیل کې خبرونه لرو. امریکا یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د فرخوندې د قاتلانو په اړه وروستۍ پریکړه اعلان شوه، خو د افی نړیوال سازمان وایي په دې قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. او د براک اوباما اداره غواړي له 2009 کال راهیسې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د وژل شویو کسانو د شمیر راپور خپور کړي. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتو پر طالبانو غږ کړی چې پر روان اوړي کې د جګړو د مخنیوي په خاطر د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وویل طالبانو ته به ښه دا وي چې د پسرلي د موسم له پیل سره سم د جګړې پر ځای د سولې په خبرو اترو کې ګډون وکړي. متحده ایالاتو له دې مخکې هم له وسلوالو طالبانو غوښتي وو چې که د سولې خبرو ته حاضر نشي نو په پوځي لارو به وځپل شي. په همدې حال کې د افغان حکومت یو جګپوړی مقام د سولې د خبرو په اړه د طالبانو وروستی دریز یو تکتیکی اقدام بللی. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزی پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فیلیپ هامون سره په ګډه خبري غونډه کې وویل کابل به د سولې هڅو ته دوام ورکړي.
موږ بیرته هغه بنامه او چې لرو هغه بنامې ته ادامه ورکو، او ضمناً دغه موقف چې طالبان نیولې دي زموږ برداشت دغه دی چې دا یو تاکتیکي موقف دی او دا یو اساسي موقف نه دی.
له حکمت خلیل کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد پر بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ. تمه کېده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تیرونی په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو په یو وروستۍ خبر پانه کې په دې خبرو کې خپل ګډون رد کړ او یو ور بیا یې د خبرو د پیل لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. د افی نړیوال سازمان وایي سره له دې چې د اعدام د سزا مخالفت کوي، خو د فرخوندې په قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. په دې سازمان کې افغان څېړونکي حوریه مصدق ازادۍ راډیو ته وویل ډیرو هغو کسانو ته چې د فرخوندې په قضیه کې په لاس لرلو تورن وو برات ورکړل شوی. نوموړی همداراز د هغه پولیس افسرانو یادونه وکړه چې په سیمه کې وو، خو د خلکو څخه یې د فرخوندې د ژغورنې لپاره هیڅ اقدام ونه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سترې محکمې د هغه تعویز لیکونکي لپاره د 40 کاله بند سزا تایید کړې چې فرخونده یې په ناحقه د پاک قرآن د پاڼو په سوځولو تورنه کړې وه. سترې محکمې په دې قضیه کې د 12 نورو تورنو کسانو لپاره هم له 10 تر 40 کلونو پورې د بند سزاوې تایید کړې. فرخونده د تیر کال د مارچ د میاشتې په میاشت کې د شاید شمشیره زیارت ته څیرمه پرانا ورځ د پولیسو په موجودیت کې پارېدلو خلکو په وهلو ډبولو ووژله او د هغې جسد ته وروسته اور واچول شو. د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې برتانیا ویلې د څو نورو ادارو سره په ګډه د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پر یو انکشافي پلان کار کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند پرون په کابل کې وویل د دې پروګرام هدف د افغان سوداګرو میرمنو ملاتړ دی. د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې خوشاله یم چې اعلان کوم موږ د افغانستان د مالیې وزارت، د اغا خان بنسټ او د زردوزی په نوم د غیر حکومتي مؤسسې سره په ګډه د سوداګرو ښځو د ملاتړ او د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د یو کاري ملي پلان د رامنځته کولو په هدف $1,200,000 برابرو. په افغانستان کې که څه هم په وروستۍ لسیزه کې په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د ښځو د ګډون په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي، خو د ښځو د حقونو فعالان وایي لا هم باید نور کار وشي. ترکیه او اروپایي ټولنې د هغې معاملې پر احتمالي چوکاټ موافقه کړې چې له مخې اروپا ته کډه شوي زرګونه کډوال ترکیه ته ستنېږي. د دواړو خواوو چارواکو ویلي چې په دې اړه موافقه به د روانې مارچ میاشتې د 12مې په سرمشریزه کې لاسلیک شي. په دې اړه پرون په بروکسل کې له اوږدو خبرو وروسته اروپایي مشرانو د غونډې په وروستیو شیبو کې د ترکیې طرحه چې دا غیر قانوني کډوال به په خپله خاوره کې خوندي کړي ومنله. د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس وویل حقیقت دا دی چې ترکیه دې غونډې ته له داسې یوې په زړه پورې طرحې سره راغلې وه چې ټول حیران کړل. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل، د اروپایي کمیسیون مشر جان کلاود یونکر، د برتانیا صدر اعظم دیوید کامرون او د اروپایي ټولنې مشر ډونالډ توسک هم د ترکیې طرحه یو پرمختګ وباله او ویل چې پر جزئیاتو یې نور کار هم باید وشي. ترکیې اروپا ته وړاندیز کړی چې د مالی مرستو او ډیرو امتیازاتو په بدل کې به اروپا ته د کډوالو د روان بهیر د کمولو په برخه کې لا زیاتې هڅې وکړي. ځینو ډیپلوماتانو ویلي چې ترکیه د هغو 3 میلیارد یورو دوه چنده غوښتنه کړې چې په 13 نومبر میاشت کې اروپایي ټولنې ورته ومنلې څو سوري کډوال په خپل خاوره کې ومني. د باراک اوباما اداره وایي د هغو راپورونو راپور خپرولو ته چمتووالی نیسي چې د 2009 کال راهیسې د جګړو له لویو سیمو بهر د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بمباریو او د تروریزم پر ضد په حملو کې د وژل شویو خلکو شمیر ښیي. د تروریزم پر ضد د مبارزې او کورنی امنیت په برخو کې د ولسمشر باراک اوباما سلاکاره لیزا موناکو وایي په دې اړه به په راتلونکو اونیو کې ارزیابي خپره شي، خو نوموړې دقیقا نیټه ونه ښوده. نوموړې دا په بهر کې د امریکا د اقداماتو د شفافیت لپاره د اوباما د ادارې د تعهد یو برخه وبلله او ویل هغه سیمې به چې امریکا د جګړې لپاره د جګړې اعلان نه دی پکې کړی په دې راپور کې شاملې وي، لکه پاکستان، یمن، لیبیا او سومالیا. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو او د بشري حقونو فعالانو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه د معلوماتو پر شفافیت ټینګار کړی. او وروستی خبر، پنټاګون وایي په سومالیا کې د الشباب وسلوالې ډلې د روزنې پر یو کمپ هوایی حمله کړې چې په نتیجه کې د دې تروریستي ډلې 150 کسان وژل شوي دي. د پنټاګون ویان جیف دیویس وویل په دې برید کې چې د مارچ د 15 نیټې په شپه شوې څو بی پیلوټه الوتکو برخه درلوده چې د وسلوالو د روزنې پر دې کمپ یې توغندي ویشتلې دي. هغه کمپ چې په دې برید کې پنهښ شوی د سومالیا د پایتخت موګادیشو د شمال په 200 کیلومتره کې پروت دی. دیویس وویل امریکایي استخباراتي ادارو داسې معلومات ترلاسه کړي وو چې دا ډله یو لړ پراخو حملو ته چمتووالی نیسي. چې په سومالیا کې د امریکا او افریقایي ټولنې ځواکونو ته ګواښ پېښولی شي، سره له دې چې د الشباب وسلواله ډله د سومالیا له ډیرو ښاري سیمو ایستل شوې، خو بیا هم دا ډله د افریقا په ختیځ کې خونړیو حملو ته دوام ورکوي. دا خبرونه زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې مخکې لیدې چې د آزادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام تاسو ته خبر کو لنډه خبري برخه لرو. د افغان حکومت یو جګپړي مقام ویلي دوی له هم د وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته هیله مندي او د طالبانو وروستی اقدام یو تاکتیکي دریز بللی. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې څرګندونې وکړې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد ملاتړ پداګه کړ او ویل لدې بهیر سره $1,400,000 مرسته کوي. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ردول د طالبانو یو تکتیکی اقدام دی او کابل به د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د اسادي رادیو د خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سولې خبري ولې وسندې دي وویل
موږ به ته هغه برنامه او چلرو هغه برنامه ته ادامه ورکو او زمنن دغه موقف چې طالبان نیولې دي زموږ برداشت دغه دی چې دا یو تاکتیکی موقف دی او دا یو اساسي موقف نه دی.
د شنبه په ورځ طالبانو په یوې خبر پاڼه کې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره یو وار بیا خپل پخواني شرطونه تکرار کړل او وی ویل سوچ د طالبانو په مرشلو بریدونه درېدلې نه وي او بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وتلې نه وي د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. طالبانو په ټاکل شو خبرو اترو کې خپل ګډون رد کړو په دې اړه خبر شوې ریپورتونه یې شایعات وبلل. د حکمت خلیل کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد په بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ. خغلی هامون وایي برتانیا د افغانستان د حکومت د حق هڅو ټینګ ملاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پایل لپاره یې د همغږۍ له څلور اړخیزې ډلې سره یو ځای کوي. حماس چې ولسمشر غنی ویلي طالبان باید د سولې او جنگ ترمنځ یو څه انتخاب کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون پرون په کابل کې ولسمشر اشرف غنی او نور لوړپوړو افغان چارواکو سره خبرې کړې. آرک په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د سولې پر بهیر، امنیت، انتخاباتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. تما کې د چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تیرونه په اسلام آباد کې پیل شوې وای. خو افغان چارواکو په روسي ورځو کې ویل د خبرې اترې سندې دلې. د طالب او افغان حکومت د اساسو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې تیر کال د چنګاغ په میاش کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وي. خو دویم وار خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر له پډاګه کې دورسته وسندې دي.
په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره هیله څرګنده کړې. هنګ لی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې طالبان د افغانستان د سولې د بهیر یو مهم لوری دی او چین هیله لري چې ټول لوري باید یو ځای کار وکړي او د یو بل اندېښنو ته پاملرنه وکړي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور تفصیل اوروي.
چین وایي هله لري چې افغان حکومت طالبان او همدارس د افغانستان د سولې په بهیر کې شکیل لوري به هڅه وکړي چې ژر تر ژره د سولې مذاکرات بیا پیل شي. د سنهوا خبري اجانس راپور لمخې د چین د بهرنیو چارو وزیر هنګلی پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې وویل هیواد د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د همدارس زیاته کړه د هماهنګۍ څلور اړخیزې ډلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو مذاکراتو ته لار پرانستلو په خاطر د اړینو شرایطو غوړه کولو لپاره هڅه کړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول ولوبوي. هنګلی د خبرو په دوام کې ویل طالبان د افغانستان د سولې د بهیر یو مهمه برخه دي او چین هله لري چې ټول لوري به د یو بل اندیشنو ته پام وکړي او یو ځای به کار وکړي او همدارس به د سولې د مذاکراتو د بیا پیل لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیل دوه هڅو په اړه ویلي چې د هماهنګۍ څلور اړخیزې ډلې چې یو اړخ یې چین هم دی د څلور اړخیزې غونډې په لورما ناسته کې چې په کابل کې وسوه ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات شایي د مارچ میاشتې په لومړیو کې پیل شي. خو د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د شنبه په ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې په دغو مذاکراتو کې برخه اخیستل رد کړل. د چین د بهرنیو چارو وزیر هنګ لی وایي هیواد یې ماده دی چې د افغانستان حکومت ته په احترام سره او د شکیلو خواو غوښتنې طبقاتو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو په برخه کې یو رغند رول ولوبوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ و مانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له افغان لیکوال او قاموس لیکونکي ډاکټر بهیج عثماني سره د ګوګل ژباړن پښتو برخې په اړه زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري. انځورګر بهرام سادات د خپلو انځورونو په باره کې راته غږیږي. ځوان شاعر صدیق الله مین خپل شعرونه راوروي او په ادبي بحث کې طنز لیکوال ښاغلی عبدالنافع مات راته وایي چې نن سبا طنز په کومو شکلونو او قالبونو کې وړاندې کیږي. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی راوروي.
ژوند گروپ د تکړه او مبتکر اشخاصو قدرونه وکړه. د باختر اژانس د خبر لمخي په هغه غونډه کې چې د کاپ د میاشتې په 12مه په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوی و، د ژوند گروپ استازي محمد تمیم مظلومیار د دغې غونډې د جوړولو مقصد د هغو اشخاصو قدرونه وبلله چې د افغانستان خلکو ته یې غوره خدمتونه کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني په خپلو خبرو کې د ژوند گروپ د دې نوښت ستاینه وکړه او څرګنده یې کړه چې د غوره اشخاصو ستاینه دوی نور هم هڅوي چې له پخوا زیاتې هلې ځلې وکړي او په کاري برخو کې مثبت او د قدر وړ فعالیتونه ترسره کړي. په دې غونډه کې د هیواد د کابینې دریو تنو غړیو د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني، د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو معلولینو وزیر ډاکټر نترین اوریاخیل او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی او دغه راز یو شمېر مسؤلینو، کارکوونکو او ځوانانو ته چې په خپلو کاري چارو کې وړتیاوې ښودلې وي مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د ساراندوی بنسټ په ملاتړ غونډه وشوه. د بختر اژانس د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د کاپ د میاشتې په 12مه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت لخوا د هیواد د لومړۍ میرمنې په ګډون جوړه شوې وه، د هیواد لومړۍ میرمنې بیبي ګل غني په خپلو خبرو کې د هیواد له ساراندویانو مننه وکړه او ویې ویل افغان ساراندویان ماشومانو او ځوانانو ته د وحدت او همکارۍ روحیه ورزده کوي. د هیواد لومړۍ میرمنې دغه راز د افغانستان د ټولو قومونو او ملیتونو ترمنځ په یووالي او پیوستون ټینګار وکړ او د هیواد له ځوانانو او نور اخشارو څخه یې وغوښتل چې د ساراندوی له لیکو سره یو ځای شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات ځوانان راوبلل چې د ځوانانو د چارو معینیت ته په مراجعې سره دي له هغو اسانتیاو ګټه واخلي چې ورته برابر شوي دي. د دغې غونډې په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین د افغانستان د ساراندوی د لومړۍ میرمنې لوحه چې د ځوانانو د چارو د معینیت لخوا برابره شوې وه د هیواد لومړۍ میرمنې ته ډالۍ کړه. تیره دوشنبه یو شمېر ځوانانو او د لوګر د ځوانانو ټولنیزې او کلتوري ټولنې غړیو د مرکز پل علم او د لوګر ولایت په ټولو ولسوالیو کې خلک مطالعې ته راوبلل. د لوګر د ځوانانو ټولنیزې او کلتوري ټولنې مشر خانولي احمدزي په وینا د دې ټولنې غړي به د راروانو څو ورځو په اوږدو کې د غونډو، راډیوګانو او ټولنیزو رسنیو له لارې ځوانان مطالعې ته راوبولي او په یو شمېر ښوونیز مرکزونو او غونډو کې به پر ځوانانو کتابونه وویشي. د لوګر د ځوانانو ټولنیزې او کلتوري ټولنې مشر د لوګر له ټولو لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او محصلانو وغوښتل چې په دې اونیس کمپاین کې له دوی سره ملګری شي. یاد دی چې د لوګر د ځوانانو ټولنیزې او کلتوري ټولنې تر دې لمخه په محمد اغي ولسوالۍ کې عامه کتابتون هم پرانیستی و چې شاوخوا 2000 عنوانه مختلف کتابونه لري.
دا اسکار د مستندو فلمونو سغنۍ جایزه د غیرت په نوم قتل و پاکستانی مستند فلم ګټلې ده. د دې فلم ډایریکټر وایي چې د فلم کیسه یې له کومې ورځ پاڼې اخیستې ده. نور حال اسمت څاروان راکوي.
د اسکر د مستندو فلمونو جایزه د پاکستانی ډایریکټر شرمین عبید چنایی فلم د غیرت په نوم قتل وګاټه. دا مستند فلم د سبا نومي اتلس کلن نجلۍ د کیسې په اړه دی. سبا د خپلوانو له لوري د ناموسي غیرت په نوم وشتل کیږي او سین ته چول کیږي، خو دا نه مري مګر ځان داسې شي چې مړه شوې ده. سبا ژوندۍ پاتې کیږي، د روغتون د ډاکټرانو او پولیسو په مرسته دعوا اقامه کوي، خو فشار پرې راوستل کیږي او دې ته مجبوریږي چې له دعوې لاس واخلي. شرمین عبید چنایی د اسکر جایزې په ترلاسه کولو خوشی ښکاره کړه. ویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسأله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري. د ودیش کلنې شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه. له ازادي رادیو سره په خبرو کې مېرمن شرمین عبید چنایی وویل چې د سبا کیسې په یو ورځپاڼه کې لوستې وه. د غشتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریک کړي. شرمن وای د سبا یوازینی تیروتنه مینه وه او د وروسته خپل پلار وبخشه ځکه چې د کلی د مشانو له خوا تر فشار لاندې راغله. شرمن وای چې د دې فلم لاري غوړی وشي چې په ټولنه کې شزي څومره د تنگ نظری او نارواقي تر فشار لاندې وي. شرمن همدارزوی روسل دی چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول شو، دی ور سره په زندان کې ولیدل. د دې په وینا د سبا پلار پر خپل وکړو هیڅ پښیمانی نه شودل او خبرې لکینی ډکی وی. د بیا هم ویل چې دا د دنده و چې خپل کورنۍ وژغوري او خپل لور په خپل لاس ووشتي. د فکر کاوه چې لوري د خپل خوشي په واده کولو سره خپل کورنۍ بدنام کړه، نو ځکه د هغې وژنه د توجیه وړ وه. شیرمن وایي د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیرانه شوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پریکړو له کبله اغېزمن کیږي. د شیرمن په وینا هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کیږي. د دې په وینا ډیری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنۍ مسئلې دي، نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونه شي. شیرمن وایي دا بیرحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي.
د ماشوم د ادبیاتو د ودې او پراختیا لپاره د مالی مرستو د راجلبولو صندوق پرانستل شو. په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل هڅې پیل کړي چې د هیواد د ماشومانو د سالمې ذهني ودې لپاره د دوی د ذوق او استعداد سره سم فرهنګي کارونه وکړي. نور حال زموږ همکار خان محمد سیند راکوي.
په افغانستان کې د ماشوم د ادبیاتو لپاره لږ کار شوی، خو د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلین وایي هڅې کوي چې د هیواد د فرهنګ دغه وروسته پاتې برخه پیاوړې کړي. د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان د شنبې په ورځ په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د کور د مالی مرستې د صندوق د پرانستلو پر مهال وویل چې د ماشوم د ذهني او جسمي سالمې ودې لپاره د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروري دي.
موږ به په نږدې راتلونکي کې د هغو لیکوالو او رسنیو لپاره چې په 1994 لمریز کال کې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې کار کړی دی، دوی ته د ستاینلیکونو او جوایزو پروګرام جوړ کړو. دغه شان هڅه کوو چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د یو سیډنی سیمینار لاره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارت څخه جدي غوښتنه وکړو چې د لوړو زده کړو په نصاب کې د ماشوم ادبیات ته ځای ورکړي. موږ ستاسو له ماشومانو سره ژمنه کوو چې د دوی د ادبیاتو لپاره به نه ستړي کیدونکې هڅې کوو.
ښاغلی تورمان وویل په دې برخه کې لسو کلونو راهیسې هڅې جاري ساتلې، خو اوس مهال چې د ماشوم د ادبیاتو کور په رسمي توګه کار پیل کړی، د دولتي او غیر دولتي مؤسسو مالي او تخنیکی مرستې به پر فعالیتونو مثبت اثر وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وویل چې د ماشومانو د سالم ذهني روزنې لپاره د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروری دي. د ژمنه وکړه چې د ماشوم د ادبیاتو له کور سره به مالی او مشورتي مرستې وکړي.
ادب د ټولنې د کلتوري سطحې تر ټولو بهترین معرف دی. په افغانستان کې خاص ادبیاتو لپاره لکه د میرمن ادبیات، د ځوانانو ادبیات، د ماشومانو ادبیات په دې برخه کې چندانې کار نه دی شوی او یا ډېر لږ کار شوی. د افغانستان شمار خپل خاص ادبیات ضرورت لري. دا چې اوس زموږ دوستان توجه ورته کړی دی، زبر د اطلاعات فرهنګ د وزارت په پات څخه البته رګي صندوق سره چې مالی مرسته چې موږ په واسطه را ده مسګه غري مرسته سره وکړو.
د افغانستان د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وویل چې د ټولنې د پرمختګ او ترقۍ بنسټونه د ماشوم له سالمې روزنې او له علم او پوهې سره د دوی له بلدولو سره تړلي دي. ښاغلی غزنفر تاکید وکړ چې دې برخې ته زیاته توجه وشي. همدارنګه د پوهنې وزارت استازي وویل هڅې به وکړي چې د زده کړو په نصاب کې دغه برخې ته ځای ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ او د ټلویزیونونو رامنځته کیدلو د ماشومانو هم ورړولې، خو کورنۍ وایي چې د ماشوم ادبیات که کیسې وي که شعرونه که روزنیز رسمونه او داسې نور څه وي د ماشوم پر تهذیب او راتلونکو کړو وړو او روحي وضعیت اثر کولی شي.
د خوست ولایت مدني فعالانو یو شمیر مخکښ ځوانان وستایل. نور حال له خوست زموږ همکار نجیب الله لو خیل راکوي.
د ټولنې د مخکښو او زیارکښو کسانو تقدیرول د دې لامل کیږي چې هغوی نور هم د ولس او ټولنې خدمت ته وهڅیږي او په نه ستړي کیدونکې توګه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یاد څرګندونې تېره ورځ د خوست یو شمېر مدني فعالانو د هغو کسانو د تقدیرولو او لمانځلو په دستوره کې وکړي چې د ژورنالیزم او مدني فعالیتونو له لارې خلکو او ټولنې ته ښه خدمتونه کړي دي. مدني فعال طالب منګل آزادۍ راډیو ته وویل چې د سمون او بدلون د ځوانو فعالانو د شبکې لخوا د دا ډول برنامو جوړول د دې لامل کیږي چې د ټولنې نور خلک هم خدمت ته وهڅول شي، په دوی کې د لمانځنو هوس پیدا شي او بالاخره دا کار په ولس کې د مثبت عمل د فکر د خورولو لامل وګرځي.
د دا ډول لمانځغونډو تاثیر به دا وي چې نور ځوانان او مشران به دې ته وهڅوي تر څو دوی هم کار وکړي او خپل کارونه نور هم چټک کړي تر څو دوی ته د نورو ټولنو پام شي. دوی هم د ستایلو یو هوس ور سره پیدا شي، ځکه دا کار کولای شي چې په ټولنه کې یو مثبت فکر، مثبت هڅه او مثبت کار رامنځته کی.
یاد المنځغونډه د غرغغ سیمهیز تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل او دیا تلویزیون یو تن خبریال نسیم دیوال همدارنګه د ولایتي شو ځوان استازي کفیل ریحان او د زرغون سیمهیز تلویزیون بنسټګر اسماعیل حقمل د غوره فرهنګي ژورنالیستیکو او مدني خدمتونو داستاینې په مخه جوړه شوې وه. الهای سخی سرور میاخیل وایي چې اوس په پښتون ټبر کې داروغي را پیدا شوې، که څوک ورته ډېر لږ شانت خدمت هم وکړي نو هغوی ډېر درنښت او عزت کوي.
ویل کېدل به چې پښتون قوم یو بل نشي سره زغملی، دا پدیده اوس را ژوندی شوې ده. پښتون قوم دپاره که چېرته ډېر معمولي خدمات دې کړی وي، دوی دې په غېږ کې را اخلي، دوی د هغې په سل چنده زیاته ترجیح درکوي. نو د دې په وجه به موږ انشاءالله وکولی شو زموږ دغه احساسات او دغه جذبات به موږ نورم دې ته موږ مجبور کړي چې د خپل ولس لپاره ډېر زیات کار وکړو.
د سینما او تیاتر وتلی لوبغاړی سلطان محمود خیرخوا وایي چې د مخکښو مدني فعالانو او ځوانانو لمانځ غونډې د دوی د هڅونې تر څنګ زموږ د مشرانو لپاره د غوره خدمتونو د الهام اخیستو سبب هم جوړیږي.
سپینګیري مشران مو هم له دې نه الهام اخلي چې زه ولې ښه کار ونه کړم، چې دا چې پلانای پلانای تقدیر شول زه باید تقدیر شم. او کله که ته ښه کار وکړو ځوانان هڅېږي چې د ده کارکردګي تقدیر کړي وایي هڅوي.
تقدیر شوی خبریال نسیم لیوال هم وایي چې د مدني فعالانو ستایلو د خپل ولس خدمت ته لا وهڅو.
نو زه به همیشه دپاره هڅه کوم چې د دغه دردیدلې ولس لپاره هغه څه وکړم چې په رښتیا په واقعي ډول کولی شي چې د دغه ټولنې انعکاس یعنې د ټولنې دردونه انعکاس کړم.
دیادوانې ورده په دې وروستیو کې په خوست کې د هیواد او ولایت په کچه یو شمېر مخکښ او خدمتګار قومي، فرهنګي او علمي شخصیتونه د روڼ اندو او مدني فعالانو لخوا ستایل شوي او لمانځل شوي دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په دې وروستیو کې ګوګل ژباړن ته د څو نورو ژبو ترڅنګ پښتو ژبه هم ورزیاته شوې ده. افغان قاموس لیکونکي دا څه ګټوره بولي، خود دې لارې د کچ کولو لپاره په پام په خوګامونو او دوامدار مزل ټینګار کوي. زموږ همکار نورګل شفق په همدې باره کې د افغان قاموس لیکونکي ډاکټر بهیج عثماني سره مرکه کړې ده او په دې برخه کې په مهمو مسایلو ورسره غږېدلی. پام ورته راړوم.
عثماني صاحب، یعنی اوس دا ډیره نوې خبره هم نه ده چې پښتو ژبه چې دا ګوګل پښتو ژباړن یا ګوګل پښتو ترانسلیټ ته اضافه شوې ده. اول خو د ټکنالوژي په دې زمانه کې چې ډیر خلک باید انټرنیټ سره بلد وي او بیا داسې یو سیستم ته چې د خلکو ترمنځ ډیر دود دی او ډیر خلک ګټه ورنه اخلي، د پښتو اضافه کېدل تاسو څنګه بولئ؟
دا یو ډیر ښه کار شوی دی. د پښتنو په مخ باندې یو نوې کړکۍ پرانستل شوې ده. په ملیونونو خلک به د نړۍ له ملیونونو خلکو سره د دې لارې اړیکې ټینګې کړي، فکرونه به سره بدل را بدل شي، خبرې به سره وکړي. نو یو ډیر ښه کار شوی، خو کاشکې ډیر پخوا باید شوی وای. په 2009 کال کې چې کله فارسي ژبه ګوګل ترجمان یا ګوګل ژباړن ته داخله شوه، باید هم مهاله ورسره پښتو هم شوی وای. خو په هغه وخت کې پښتو ته چا کار نه و کړی، ځوانانو انټرنیټ او خواله رسنۍ او دغه شانو ته لاسرسی نه درلوده. د 2009 نه وروسته چې کله انټرنیټ دود شو، ځوانان وهڅېدل په داوطلبانه توګه یې په خپله خوښه باندې خپل وخت او امکانات ورکړل او د دغې ژباړن د بشپړاینې دپاره یې کار وکړ او بالاخره دا دی چې اوس یې موږ پایله وینو. د دغې کار په نتیجه کې به ډېر ستر د ټکنالوژۍ ستر نور نور شرکتونه هم وهڅېږي چې په خپلو سیسټمونو کې پښتو ژبه اضافه کړي. په تېره بیا تر ټولو لومړی ګام به مایکروسافت واخلي، ځکه چې د ګوګل سره په نږدې سیالۍ کې رهي دی. په سکایپ کې به پښتو ژبه اضافه شي او په بینګ ژباړنګ کې به هم د پښتو ژبې د زیاتېدلو دپاره هڅې وشي. دغه کارونه ټول داوطلبانه کېږي. د ځوانانو یا د دغه خلکو چې په دغه ژباړنګ کې کار کوي د هغوی وړتیا په پام کې نه نیول کېږي. هر سړی که د په ډېره لوړه علمي سویه کې وي یا په ډېره ټیټه علمي پوړۍ کې وي، هغه توپیر یې ورته نشته. هغه کولی شي زیاتونې پکې وکړي، کمونې پکې وکړي، سمونې پ وکړي. په دغه حالت کې ډېر ځله دا پېښېږي چې د کار کیفیت راټیټ شي، تیروتنې ډېرې شي او په راتلونکي کې ستونزې پېښېږي. نو د دې لپاره چې دغه ستونزې د منځه لاړې شي،
د افغانستان شرایطو ته په پام هغه بنسټونه چې هغه د ژبې د خوندیتوب ودې او پرمختیا مسولیت په غاړه لري، هغوی باید یوه کاري کمیټه د ژبې د متخصصینو جوړه کړي چې هغوی په منظمه توګه د دغې ژباړن او نورو ژباړنونو د بډاینې دپاره کار وکړي. د دې له لارې به نورې کمپنۍ حتی وهڅیږي چې همدغې کاري کمیټې ته پیسې ورکړي، فنډ ورکړي، بودیجه ورکړي چې هغه لا پراخه شي او ډېر خلک ونیسي او دند ورکړي چې دا کار په منظمه توګه وکړي.
یعنی تاسو خبر نه داسې ښکاري چې دغه اوس رښتیا هم ځینو ملګرو کله چې پښتو اضافه شوه ګوګل ژباړن ته نو ځینو دغه نیوکه پیل کړه، هلته به یې عکس اخیستی ورنه وایي ولا دا کلمه مې ورکړه غلطه ژباړې را وویستله. نو فکر کوئ چې ځینې کسان چې ډېر نه پوهیږي په دې برخه کې که هغوی یعنی و غواړي مرسته وکړي د ګټې په ځای به تاوان ډېر کړي؟
ډېر ځله داسې پیښه شوې ده. خو دا ماشین دی، ماشین هوش یا ځیرمنتیا نه لري، انساني مغز نه دی چې مثلا په یوه جمله کې د یوه لغت ژباړه د هغې معنا ته په پام غوره کړي. ډېر ځله یو لغت 15-16 ژباړه لري، ماناګان لري، نو دلته ماشین تفکیک نشي کولای چې په دغه ځای کې دغه لغت څه معنا لري. مثلا تور رنگ په معنا دی او تور د تومت په معنا دی. ماشین به څنګه وتوانیږي چې په جمله کې دا تفکیک کړي چې دلته تور د تومت په معنا راغلی دی؟ نور ژبې هم ورته ستونزه لري، اما هغوی د دې لپاره چې دا ستونزه حل کړي خپله ټوله ژبنۍ پانګه یې هغه پر لیکه کړې ده، هغه ټولې جملې یې ورکړې دي، جملې د جملو سره ژباړلې دي. په دې توګه که چیرې یوه جمله یو څوک هلته لیکي یا ټایپوي، ګوګل یا بل هر ماشین چې د ژباړې ماشین وي هغه یو انتخاب هغه سړي ته ورکوي چې آیا د تا جملې نه مطلب دغه جمله ده او که بل څه شی دی. نو کله چې هغه جمله چې په سیستم کې موجوده ده او تا ته پیشنهاد کړي ده، تا هغه انتخابای هغه بیا صحیح در تجباری. اما که چیرته ته نوې جمله ورکې نو بیا به هم دغه تیروتنه تکراریږي، خو بیا تا ته یو لیست درکې، مثلا څو لغتونه پریمانه درکې. یعنی ته کولای شي که چیرې په ژبه یو څه بلد وي د راتلونکي د پاره هغه جمله په سیستم کې اضافه کې سمه یې کې. خو په تیوری کې یو وخت کې به داسې پیښیږي چې ماشین به د توانایی لري چې معناګان هم تفکیک کړي، خو دا به دومره پراخ وخت ونیسي چې تقریبا په شلو راتلونکو کلونو کې خزې اټکل نشم کولای.
یعنی دا ورور به فلټر کیږي یو ډول چې هغه ماشین په دی وپویږي چې اوس دلته د کلمې معنا دغه ده او دلته دغه ده.
باید هم داسې وشي، سیستم هم داسې باید کار وکړي. خو د دغه لپاره باید په پښتو ژبه اول خپل ټوله پانګه ثبت شي، معلومه شي چې په دې پښتو کې دغه خلک چې خبرې کوي څومره جملې کته پورته کیږي. روزمره ژبه خو معلومه ده چې تر 10,000 لغتون نه اضافه څوک نه کاری، اما کله چې علمی متنونه راځي یا علمی خبری راځي اغلته بیا ژبه هم بدلیږي، الته مفاهیم بدلیږي، الته ټول شان بدل دي. نو موږ مجبور یو چې لمړی خپل ټوله ژبنۍ پانګه خوندی کو او بیا د نورو ژبو سره پرتله کو. دلته یو بل ستونزه په د ګوګل ژباړن کې او په بل هر ماشین کې به ممداوي چې موږ د اوس پښتو د انګریزي سره ژباړلې ده. مثلا اوس ګوګل ژباړن چې کله ژباړه کوي لومړی پښتو متن انګریزي ته ژباړي یا انګریزي متن پښتو ته ژباړي بیا بل ژبې ته ژباړي. مثلا که زه یوه آلمانی جمله وغواړم چې پښتو ته وژباړم، ګوګل ژباړن اول همدغه آلمانی جمله انګریزي ته ژباړي. ماشین دی مخکې مې یادونه وکړه یو ځل تېروتنې وشوې
ځکه دا غژباړه یو څه نیمګړی خو یو ځل خوښ ولا
ځکه د آلمانی نه انګریزي ته شوله، بیرته چې د انګریزي نه پښتو ته راځي دا بل ځل تیروتنې دي
او خامخا به تیروتنه زیاتې.
نو دلته دوه ځله تیروتنې وشولې
ځکه چې مونږ پښتو انګلیسي ته ژباړلې او انګلیسي مو پښتو ته ژباړلې.
نو دوی د دې لپاره چې دا ستونزه هم هوار شي په کار داده چې د پښتو آلمانی، د پښتو فرانسوي، پښتو روسی، پښتو عربي قاموسونه هم دلته جوړ شي، هلته پر لیکه شي، وده ورته ورکړ شي چې دغه ژبه مخامخ یو د بل سره ژباړه وکړي.
یعنی دا سم کېدلی شي چې فرزن که یو څوک په څو ژبو پوهیږي نو خبر دایوی چې کا پښتو انګلیسي ته ژباړي پښتو دی بلې ژبې ته مو ژباړي چې بیا یو وخت هغه ژباړي یو څه کړه وسی.
بهترین کار هم دا دی چې یو څوک په څو ژبو باندې بلد وي، د دې پر ځای په انګریزي ډیر بلد دی، ډیر کار پکې دی، پر ځای چې په انګریزي باندې کار وکړي هڅه دی وکړي په عربي یا فرانسوي یا په روسي یا په بل ژبه کې
هر هغه ژبه چې دی
بلد دی.
او اوس دغه کومې تیروتنې چې کیږي یا ژباړه غلط راوځي، ځینې دغه شکل لري چې ولا کېدای شي ځینې کسان به د تخریب لپاره دغه سی کوي یا نه غواړي چې پښتو ډیره کړه وسی، دې ګواښته یعنی څومره مطمئنه چې دغه سی بم وي؟
زه فکر نه کوم چې یو څوک د دومره
وزګار
وسی یا د دومره ټیټ ذهنیت څښتن وي چې د یوې ژبې سره دغه سی یو چلند وکړي، زه اټکل نشم کولای. په نورو ژبو کې که د ښوونځي یو متعلم هم وغواړي د دغه سې ماشین د بډاینې لپاره کار کولای شي، دلیل یې دا دی چې هغوی پراخ د ژبې کتابونه لري، ډکشنریان لري، یعنی هغه متعلم کولای شي چې د یوې ډکشنری په مرسته باندې د هغې ټول لغاتونه په خط ور ټایپ کړي، هلته یې پکې ځای پر ځای کړي. یعنی معنا دا چې د یوه متخصص او یوه کارپو کار یوه متعلم کړی دی، د ښوونځي متعلم. زموږ په ژبه کې ستونزه دا ده چې قاموسونه نه لرو. کم قاموسونه درلودلای بیا هم د ډیرو خلکو لپاره دا اسانه کېدل چې په دې پروژه کې ونډه اخیستې وای، مرسته یې کړې وای.
عثماني صاحب، زه چې تاسو څومره پیژنم، تاسو هم په غو لومړنیو کسانو کې په پښتو ژبه کې چې دغه سي فعالیتونو ته یا دغه سي کارونو ته به مزوانان هڅول د فیسبوک لاره له نورو لارو، او بیا څه وایي مونږ خو دغه بدبختي د چې کله یو کار وشي بیا نور یو چغې وهي چې ما کړی دی دغه کار. خو فکر کوم مر چا چې دغه چغې وهلي دي چې دومره کار به نه وي کړی او ادای کړی چې ما کړی، دوی به فکر کړی وي چې ولا دا ګوګل ته چې پښتو اضافه شو نو کار حل شو. خو تاسو د یو مسلکي کس په حیث چې قاموسونه هم لیکي او په دې برخه کې ډیر کار کوي، فکر کوي چې یعنی 50% هم په ګوګل ژباړن کې پښتو هم غوړه منظمه ده؟
نه، زه د 50% اټکل چیرته کولای شم، ځکه اټکل کوم وایم چې 40% کار شوی دی. لا شل به هم ډیر وي، بی انصافی به وي چې شل وایم. پراخ کار پاتې دی، اما یو ښه پایل دی. لومړنی ګامونه اخیستل شوی دي، باید دوام دریم او څلورم ګام هم پورته شي او بالاخره داسې ورځ راشي چې پښتو په ټوله مانا په دغه سي ماشينونو کې ځای پر ځای شوی وي او دغه ډیټابیزونه بشپړ شوی وي.
او دا به مې ورسته پښتنه وی چې اوس هغه ځوانان چې واقعا غواړي د پښتو ژبه د غنای لپاره کار وکړي او بیا خصوصا په ګوګل ژباړن کې، دوی ته څه لارښوونې لري؟ فرضاً اوس هم ځینې لینکونه شته دي، ځینې برخې تدې چې دوی وسم ورتلې شي او مرسته کولی شي.
دوی ته دا وایم چې تر هغه پورې چې ډاډمن نه دي چې یو کار کوي او په خپل ځان باور ونه لري او د خپل هغه څه چې لیکي د هغه په سموالي باور ونه لري، هغه نه پورته کوي، د خلکو سره یې نه شریکوي. که دا ورتیا په ځان کې نه ویني چې د مخامخ په ګوګل ژباړن کې کار وکړي، دوی کولای شي چې هغه قاموسونه چې موږ لرو د پښتو او انګریزي ترمنځ یا د پښتو فارسي او نورو ژبو ترمنځ، هغه دې ورپورته کړي، یوازې ټایپ دې وکړي، ځکه د هغې مسؤلیت مخکې له مخکې یو چا اخیستی دی یا یو څه په ټولنه کې ځای موندلی دی یا یو څه سم شوي دي. دا چې وروسته بیا یو بل څوک راځي دا د دوی تېروتنې ورسموي، دا به یو کار دوه ځلې شوی.
دوی هغه کوم چاپ شوي قاموسونه یا سندونه چې دي هغوی نه ګټه اخیستلی شي؟
فوق العاده بهترین کار همغه دی.
ا دې لپاره بیا کوم داسې لینک یا کوم داسې نمونه شته چې دوی بلد شي چې هغه فلانه پانی ته لاړ شي یا فلانه شي سرچ ولټوي په ګوګل کې پیدا وي؟
ګوګل دې هغه کسانو لپاره چې غواړي چې په دې پروژه کې مرسته وکړي یو ځانګړي پانی لري چې دوی په ګوګل کې سرچ کی موندلای شي او غلطه بیا دوی یو حساب ځانته پرانیزي او مغلطه خپل ژباړه کوي او یا مثلا قاموسونه ورپورته کوي.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ.
تاسو هم مننه.
ډیر افغان انزورګران دا خبره کوي چې د دوی پلاس جوړ شوی انزورونه بازار نه لري، خلک یې ناخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څنګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلی بهرام سره مې مرکه کړې ده، نوموړی وایي
زه کابو 15 کاله کېږي په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګه 1390 کاله را په دې خو لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګه بعض تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
پخوام یو وخت ما ته ویلي و چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دېش سره علاقه پیدا سوه؟
د ابتدا نه حتی د فاکلتې د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې وه، او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه راکړه. موږ هغه سبب شو، ما هغه لامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه می په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونه اثر لري؟ دا
په مجموعي توګه یو سلو 50 یا 55 اثر لرم، تقریبا یو 15 اثر مجسمی دي، انور بعد انور سیستمونه.
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي؟
مخکې می په گچ کوو، اوس یو مکس د لرګي او د طبيعي لرګي د طبيعي ونونه او همدارنګه د غوخ یو رقم مواد چې د غوز د غوخ پروتیز جوړیږي، ډیر کلک مواد دي، هغه کولای شي چې په خپل پرزرسه هغه مواد جوړ کړي او هغه شکل یا فرم چې وغوړي هغه ترینه راوباسي.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژې په اثارو کې په بیا بیا تکرارېږي، ستاسو د خوښې سوژې څه دي په مجموع کې؟ ډېر په کومو موضوعاتو باندې کار کوي؟
زما اکثرا هغه آثار دغه حماسي برخونه لري، پس د حماسي نه فرهنګي اړخونه ډېر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای اکثر وخت ما اورېدلې دي دوی د خپل کاروبار نه دغه ناراضه دي، وایي چې فروش نه لري.
هغه انځورګران چې زه پیژنم دغه خپل شخصي کارګاوی لري او په دوکې کار کوي، هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطات او به هر خاطر دغه خپل آثار په ډیره ټیټه پات چې هغه کوم حساب کو تقریبا دغه هغه نیم مصرف چې یو هنرمند هغه مادي مصرف چې پکړای هغه تقریبا نشي پوره کولای. نو په دوه برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه دیره لگده، نو هیله لرو چه به دغه برخه که دغه خاص توجه ولر. دولت اغا آثار چه اخلی مکسرا پوغو شپگ میشته یو کالا تا دو کالا پوغو تیروی لکده ده پغمان ده قصر آثار لطروس اغا ده هنرمندان پسگرزی اغا پیسی پلاس ندیور. از ما آقاختنه ده اطلاعات فرهنگ ده محترم وزارت سخه هیله داده چه ده انزورگره پا برخ که دائمی نمایشگاهی یا نمایشگاهی جور که ترسو چی دغه هنرمندان و کولشی اغا خپل آثار دلتراری او ده هم ده هنرمند لپاره خده او هم دارنگه ده دولت بخاطر کولشی چی اعلان و که دولت اغا هوادوال ورتراشی پیو دیر تی تبایه یو تکس وخلی او و کولشی چی هم ده هنرمند ده انزور رو سا آشناوی او هم دارنگه ده دولت پی بودی چکی یو واحد پیداشی. سابقه هنرمندان با بیرونی نمایشگاه تا با غختل کدل او پا دیر تیت بایا با دوی خپل آثار با ولد لالت آثار بای پا نمایش که خل لبل اخوا دا معرفی دا دی فرهنگ دی کلتور دی افغانستان پا نرک
پا دیر چه هلوان دی داری پا تیر بیا دی اطلاعات فرهنگ وزارت دی مسئله تا توجه که منن استاسونه کور مادن
استاسونه هم من.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
صدیق الله مین په کوټه کې میشت ځوان شاعر دی چې تر اوسه یې د شعرونو دوه ټولګې چاپ شوې دي. مین 3 کلن و چې کورنۍ یې له کندهاره کوټې ته کډه شوې وه او لا تر اوسه هلته میشت دي. ښاغلی مین وایي د تیرو 20 کلونو په پرتله د ځوانانو شاعري ډیره بدله او له نوښته ډکه شوې ده. د صدیق الله مین سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
صدیق الله مین صاحب، افغانان چې له خپل هېواد مهاجرت ته اړ شول او خصوصا دلته په کوټه کې چې میشت شول، نو دوی له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ ول. نو په داسې حال کې ستا ماشومتوب دلته څنګه تیریده او له ادب سره له شاعري سره دې مینه څنګه پیدا شوه؟
نو موږ خو کوچنیانو په هغه وخت کې دا ستونزې موږ ته نه معلومېدلې، یا کېدای سي موږ پر پلار باندې تکلیفونه خواري تېرې سوي، خو چې موږ په ښو بد پوهېدلو نو دا ستونزې تېرې سوي. نو سبق مو وایه، بیا د سبق سره خاص شو کوم، نو یو څه کورنی مشکلات وو، بیا نو دا و چې په کار لګیا شولو، او د دې سره به ما سندرې اورېدلې. په دې کې به دا ښه ښه شاعران شعرونه هم وو، نو هغه شعرونه به ما اورېدل، خامخا تاثیر یې کوي. نو ما دا د کوټې راډیو وه، نو موږ به دا اورېدلې، لیکونه به مو راستوله، په دې کې به مو یو نیم شعر هم دغه کوي. او بس دغه سره قرار قرار یو کله ناکله به ریډیو ته ورغلو، د چا سره به مو پېژندل. بیا د هغه بعد یو د ځوانانو نړۍ یو پروګرام نصیب الله سیماب به کوي، نو د نصیب الله سیماب سره چې ما ولیدله، هغه راته وویل چې ملګري لیکوال ټولنه ده، نو بیا ملګري لیکوال ترتون چې په هغه کې استادان لوی لوی لیکوالانو شاعرانو ناستو ولاړم، ورسره لکه درویش درانی صاحب سو، مقدس خان معصوم سو، مرګل اسکر سو، دا خو مشرانو. بیا دا امزول ځوانان هم پکې چې بنو، هلته په ملګري لیکوال کې زما ډېر تربیت وس.
نو تاسو چې ادب ته راغلي یاست، تر اوسه پورې مو څه لیکلي دي؟ شاعري کوئ، نثر هم لیکئ که نه؟
نثر مې تر اوسه پورې خاص داسې څه نه دي لیکلي، شاعري مې چې کړې ده دوه کتاب خو مې چاپ شوي دي. نور م اوس چې څه لیکم هغه هم شاعري ده، لوستې ادب کې مثال افسانې ناول نثر مې لوستې دي خو لیکلي مې نه.
د شعرونو ټولګې دې په څه نامه دي؟
اوله شعري ټولګه چې ده د ښکلا غبرګون په نامه ده، او دوهمه چې ده غزل غزل خیالونه.
ته د یو ځوان شاعر په حیث چې د شعرونو دوه ټولګې هم چاپ دي، په اوس وخت چې کوم ځوان شاعران شاعري کوي یا هغه چې ته نږدې ورسره پېژنې، څه فکر کوې چې د دوی شاعري تر شل کاله پخوا د ځوانانو تر شاعري بدله ده، یا دوی هغه سي شاعري ته جدي دي کنه؟ د دوی په شاعري کې هم هغه سي نوښت نشته؟
اول سر ته ملګر لیکوال د ملګرو سره چې زکه نستم ناس ولاړ کول، دا هغه وخت مثال چې وس ولس کال اتلس کال تیر سوي دي، او وس چې زه پر د فیسبوک باندې د ځینو شاعرانو شعرونه لولم ګورم، یا مثال شعري ټولګه چاپ سوي دي د نوي ځوانانو او زی وینم، دا شعرونه د هغه شپاړس کال اولس کال د مخ سره ډېر بدلون پکې راغلی دي، نوښت پکې راغلی دي.
مین صاحب، په دې برخه کې به له تاسو څخه یو شعر واورو، که غزل راته وایست او که نظم، وروسته بیا یو څه خبرې وکړو.
پر سترګو دا نوې غزل هم ده، دوه درې ورځې مخکې مې لیکلې. د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، چې لکانی غمی څنګه سړی جوړ کی. او دا لوګی چې تاو را تاو سي ګل ترې جوړ سي، خو د ګل نه لوګی څنګه سړی جوړ کی. او هنرمند یم ستا تصویر ښه جوړوای سم، خو چې شی نه وي شی څنګه سړی جوړ کی. او خیر اوبه اوس په یو بل شي کې راواخله، نو چې مات سي منګی څنګه سړی جوړ کی. او پر مین باندې خو خپل ژوند لا هم بار دی، د مین نه زړګی څنګه سړی جوړ.
ډېر ښایسته مین صاحب. دا اوس چې مالته ناست یو ستا په دوکان کې، ته د خیاطۍ کار کوې، څه فکر کوې چې له دغسې د خوارۍ مزدورۍ له ستړي ژوند سره چې ټوله ورځ په کار اخته یاست، ورسره شاعري کول یا د مطالعې لپاره هم وخت پیدا کوې که نه؟
یار، د مطالعې دپاره خو بیخي کم وخت پیدا کیږي، خو بس د دغه کار سره سره شعر لیکلی سم، مطالعه بیخي کمه ده.
ځینې کره کتونکي وایي چې د ښه شعر لیکلو لپاره چاپېریال هم ډېر اغېز کوي. کله چې یو سړی یو شاعر چاپېریال بدل کړي، یو بل ځای ولاړ سي، طبعاً هغه ته نوي خیالات راځي. خو ته چې په دې یوه ځای کې اوسېږي، له شاوخوا دېرشو کلونو راهیسې په کوټه کې ژوند کوي، څه فکر کوې چې آیا د شعر لپاره نوي مضامین، نوي تصویرونه، نوی خیالات فکر ته درځي کنه
و ګرځلاو د انسان د پاره نوی نوی ځایوت تلل او د ځای څخه بدلیده خامخانی وی خیالونه نوی ځایونه سړی ویني نوی څه په لاس ورکی ذهن ته راځي مګر خو څنګه کې زموږ داس کار دی دغه سجمون دی کېدای سي ما په شعر کې هغه سخوان نه لکه د هغه شاعرانو په شعرونو کې چې مثال ګرځي شاوخوا د ملګرو سره ناستې ولاړ کې وخت ورته پیدا کوي مثال ادبي غونډو ته ځي دا خامخا اغېز پر شاعر باندې کوي
ته څو کاله له ادبي غونډو څخه یو مخ بیل سوې او دغه ادبي غونډو ته به نه راتلې له شاعرانو لیکوالو سره د ناسته ولاړه کمه سوه خو اوس د وینم چې له شاوخوا یوه کال راهیسې په ټولنیزو رسنیو خصوصا په فیسبوک کې فعاله سوې څه فکر کوې چې آیا دغه ټولنیزو رسنیو چې ته بیا یو ځل په ټوله نړۍ کې له پښتنو شاعرانو لیکوالو سره پیوند سوې دې ستا پر شاعري باندې څه اغېز وکړ
و اته کاله چې زه د دغه ټولنې سره مثال د ملګرو سره بیل سوې ما شیم نه ولیکلې خو چې بیرته دا فیسبوک سو د غوس په دوې درې ورځې کې خامخا زه یو شی لیکلای سم یو څه مې ذهن ته راځي خامخا تاثیر یې کړی دی نو
په فیسبوک چې ته فعال یې څه فکر کوې په فیسبوک چې کوم ادبي فعالیتونه کېږي فرضاً یو شاعر خپل شعر خپروي یو لنډه کیسه یو لیکوال خپروي پر دې باندې چې نظرونه راځي آیا دا تر اوسه پورې لا ډېر په برسېرن حالت کې نه دي څه کول پکار دي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ پر ادبیاتو باندې د پراخو بحثونو یوه لړۍ راپیل کړو
ښه خبره ده مثال اوس په د ملګري لیکوال کې چې موږ وو هر 15 ورځې بعد به یو ناسته په دا ناسته کې به بیا مثال د یو زما غزل به بیا به ملګرو پر هغه باندې هر چا خپل خپل نظر ورکوي نو دا خو لازمي پر شاعر باندې تاثیر کوي بیا داغسې اوس مثال لکه په فیسبوک کې چې یو څوک یو کمنټ معنا پر ولیکي په هغه کې چې سړی ورته وګوري چې یو استاذ یو څه پر لیکلي نو دا لازمي تاثیر کوي چې مثال دا زما شعر دونو چې مثال د دې سړی یو پام یې ځان ته راواړوي نو خو دا دی چې دا څه وسم نسته نقد چې ورته وایي مثال چې یو خو یې موږ زغملی نسو او چې څوک نقد کوي هغه هم داسې نقد کوي چې هغه دغه نه دي چې سړی
نقد په اصولو
پرانی
مین صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې دوه شعري ټولګې خو مو مخکې چاپ شوي دي د درېمې ټولګې لپاره مهم شعرونه ترتیب کړي دي کنه
در اوس په د درېمې شعري ټولګې لپاره خاص تیاری نه دی نیول بس دا څه چې لیکم نو دا کوم یو وخت دغه کړ سره راټول کړ د درېمې شعري ټولګې لپاره
مین صاحب په پای کې به بیا که نظم وي خو ډېر بشي او که نه بیا خپله یو بله غزل راته ولولئ
نظم خو اوس راسره نشته نو غزل دا هغه درته ووایم چې ځان پسې ګرځم که ځان زه پیدا کړم تا له زړه باسم چې زړه پیدا
کړم
او اسمانه تا چې ستوري را نه کړله زه به پر مځکه ستوري څه پیدا کړم او له تندې مړ به شم که نه به شم خدایه دا دشت کې به اوبه پیدا کړم او دلته د بدو بدو نسته کمی دلته زه ګورم چې ښه پیدا کړم او مینه تور رنگ د خفګان علامت توروم سترګې چې رانجه پیدا کړم
د طنز په تیر باس کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز ټوکې او د ځینو نورو شکلونو په باره کې چې پخوا د طنز په نوم معمول و راته غږېدلی و د نن په باس کې راته وایي چې اوس طنز په کومو شکلونو او قالبونو کې وړاندې کیږي
طنز معمولا څلور شکلونه لري یعنې په څلورو بڼو باندې وړاندې کیږي یو په لیکلې بڼه چې دا ادبي اړخ دی یعنې کله چې وایو چې طنز یو ادبي سبک دی نو لیکلي طنز لرو چې دا ادبیاتو سره تعلق لري بل شکل یې تمثیلي شکل دی یعنې همدا طنزي لیکنه یا ناول دی یا لنډه کیسه ده یا ډرامه ده دا تمثیل سوې ده یا د سټیج پر سر یا تلویزیونی سریال په شکل یا مثلا په ژوندې باره چې بیرته هغه د سټیج شکل دی یعنې تمثیلي برخې هم درې شکل لري چې یو سینمایي دی یا تلویزیونی دی یو راډیویي دی او بل یې د تیاتر شکل دی دا یې تمثیلي بڼه ده بل یې تصویري شکل دی تصویري بیا هم پر دوو برخو باندې ویشل شوی یو کارتون دی او یو تنزی عکسونه دی البته هغه تنزی عکسونه بیخي په اخره کې مروج شوی دی په خو نه و د یو شا یو واقعي عکس راخه هغه په یو داسې موقعیت کې اچي چې د خندا وړ وګرځي
کاریکاتور څه ورته وایي
نه کاریکاتور بیا جلا شدی اول به د کاریکاتور او د کارتون ترمنځ یو پوله وټاکو. کاریکاتور معمولا یوازې رسم سوی بڼه لري. کاریکاتور رسم کیږي او کارتون کېدای سي فلم وي، کېدای سي یو سریال واوسي. یعنی کارتون عمومي دی، کاریکاتور یوازې یو شکل دی. په هغه کې اکثر وخت یو معلوم شخص چې د نښو نښانو څخه پېژندل کېږي، د یو جمهور رئیس، د یو دیکتاتور کاریکاتور جوړیږي، خلک یې پېژني چې دا فلانی دی، ځکه دا نښو نښانې داسې ښیي، یو لږه د تناسب ایستلی.
یعنی ځینې برخې برجسته کوي، غټوي، لوړوي،
بیخي همداسې دي. یعنی د یو واقعي شخص څیره د تناسب څخه باسي، مثلا سر یې ډېر غټوي او غاړه یې لکه د غونډ سرې میږې نری کي، داسې ملا یې نری کي، غوږونه یې لکه د وزې د اوږده یې راځړیږي، داسې سترګې یې یا ډېره کوچنۍ کي یا ډېره غټوي، پازه یې داسې لکه مثلا د کوتان مشوکه داسې اوږده یي چې د تناسب وزې د خندا وړ وګرځي. او کارتون بیا مکمل خیالي، یعنی سړی نه پوهېږي چې ته څوک یادی. په کارتون کې غرونه خبرې کوي، ځنګلونه خبرې کوي، ونې خبرې کوي، ایوانان خبرې کوي. دا د کاریکاتور او د کارتون په منځ کې تفاوت شو. یعنی کاریکاتور د کارتون یو جز دی، یو شکل دی، بل تنزی عکسونه دي. مثلا یو عکس دی، واقعي عکس دی، د ولسی جرګې د یو وکیل عکس دی، دی د ولسی جرګې د غونډې په جریان کې بیده دی، تکیه وهلې ده، ښه یعنی ښه داسې په درانه خو باندې بیده دی، یو شای عکس اخیستی دی، یو خبریال دا کس یې یو ځای خپور کړی دی. نو لاندې ورته لیکلي دي چې ویښ زلمی، یا ورته لیکلي دي که په پارلمان کې داسې ویښ وکیلان ولرو، انشاءالله د بدې ورځې مخ به ونه وینو. دغه عکس ته لیکل شوې جمله یو تنزی حالت خوره کوي، یعنی د خندا وړې ګرځي. که څوم عکس باندې چا لاس نه دی وړی، عکس په هماغه شکل دی، عکس تر اسوب نه دی وتلی، خو د ولسی جرګې د یو وکیل معنویت یا د اساسي وظایف د مسؤلیت دا د تناسب وتلی دی، ځکه چې دی د کار په وخت کې بده دی. دغسې نور عکسونه هم لرو چې دا په اخره کې رواج شوي دي. واقعي عکسونه چې په رسنیو کې خپاره شوي دي، په ویبسایټو کې خپاره شوي دي، په مجلو په اخبارو کې خپاره شوي دي، دغه عکسونه اخلي، یو متضاد موقعیت ورکوي، یو څه ورته لیکي، او یو یې هغه شکل دی چې هغه ته نو هغه تر ډېره حده پورې کاریکاتور ته ورته دی چې په عکس فوټوشاپ کوي. نو دغه د طنز څلور شکلونه په پام لوچ ماته ستو.
یو څه د قالبونو په حصه کې هم راته وایسته شکلونه، خو هم دا شکلونه وو چې یو څه د ټکنالوژي را برکت او یو څه په خام موجود و. البته انزورګرانو به انزورول دا کاسي شکل په خام موجود دی. البته هغه جملې چې تاسو یادونه وکړه، جملې په دې کې نقش لري چې فکر ور باندې وسی چې فرزند دی عکس ته تقسیم جمله باید ولیکل شي. هغه تنزیه برخه ډیره جالبه وي. مهرباني ده کالبونو په ایسه کې مې
په ادبیاتو کې موږ دوه بحثونه لرو چې هر ادبي ژانر یا هر ادبي لیکنه دوه عمومي اړخونه لري، چې یو قالب دی یا لوښی دی او بل محتوا ده. که څه هم ادبیاتو کې لوښی او محتوا ډېر سره تړلي دي، یعنی داسې نه شو ورته ویلی چې دا نو محتوا یې اوبه وبولو، لوښی د خاورو وبولو. بیا فکر وکړو که دا اوبه هر لوښ ته واچو، که چېرې بوتل و دا اوبه به داسې ولاړ شکل ولري، که داسې په پیت غاب کې واچو دا اوبه به اواري. په ادبیاتو کې محتوا داسې نه ده، دا ډېر سره تړلي دي. خو بیا هم ځینې قالبونه شته چې سړی کولی شي چې د یوه ژانر محتوا راواخلي، د یوې لیکنې محتوا راواخلي، په بل کې واچي. په ادبیاتو کې چې څه ژانرونه، اصناف، قالبونه لرو، طنز په هغه کې راتلی شي. ژانرونه پر دوو عمومي برخو ویشل شو، یو ته لوی ژانرونه وایي، بل ته واړه ژانرونه یا سب ژانر بولي. د مثال په ډول چاربیته په پښتو کې ژانر دی، خو ځنځیري چاربیته دا بیا سب ژانر دی. یا مثلا کو وایو چې داستاني ژانرونه، په داستاني کې نو بیا ناول جلا دی، لنډه کیسه ده جلا ده، په هغه کې کیسګي یا لنډکی کیسه هغه بیا جلا ده. نو که چیرې مثلا فولکلوریک یا ولسي ژانرونه راواخو، په هغه کې مختلف ژانرونه، مثلا د لنډۍ څخه نیولې بیا نو زه تر
لنډکۍ
او نو د لنډۍ څخه تر نکلونو پورې، که نه منظوم او منصور ژانونه لرو. دا خټه چې هر چا جوړ کړه انتقاد یې په یوه داسې پوښت کې وپیچي، داسې مسله یې ورګډه کړل چې هغه څوک وخندي. اوس نو دغه د طنز خټه دې ته به خټ ووایي، دغه خښته کړې خټه چې هغه طنزي خصوصیات لري، کولی شو چې هر قالب ته یې واچو. په ټولو منظومو قالبونو کې طنز راتلی سي، په غزل کې راتلی سي. دا کار لوی ولی محمد مخلص چې د کندهار یو ډیر مشهوره ظریف سړی و او ډیر تکړه شاعر و، په هغه مشرانو لیکوالو کې راځي چې تقریبا 40 کال په افغانستان کې اوسي، وفات شوی دی، هغه دا کار کړی دی. دغسې په چاربیتو په قالب کې راتلی سي، حتی چې د لنډۍ په قالب کې راتلی سي، که ولسي جنرال ته ولاړ شو نو په قصیدو کې راتلی سي، په څلوریزه کې راتلی سي، په ټولو کې راتلی سي. که دغسې نثري قالبونو ته راسو، په نثر کې د لنډې کیسې په قالب کې طنزونه ډېر لیکل شوي، د ناول په قالب کې لیکل شوي. البته په پښتو کې ډېر کم داسې ناولونه لرو، یعنې تر اوسه پورې داسې په تور پوره ناول ما نه دي لیدلي. طنزي ناول نه لرو، طنزي لنډې کیسې ښه زیاتې لرو. البته قالب هم بېرته د محتوا سره اړه لري، یعنې که چیرې زموږ دا طنزي خټه دا ډېره زیاته وي، د مثال په ډول که ته غواړې چې یو سیاست وغندې، یوه دوره وغندې، هغه دې د شلو کالو تاریخي مقطع وي، هغه د لنډۍ په قالب کې نه ځایي، ته مجبور یې هغه دپاره رومان انتخاب کړي. او که چیرې غواړې چې د یو رشوتخور مامور یوازې یو حرکت، یوازې یو حرکت چې د خپل رئیس سره غوړه مالیکي یا د څنګه خپل مراجعین خطابه سي، څنګه هغه تفریح ورکړي، دا په لنډه کیسه کې راتلی سي، حتی دا په څلور ورځې کې راتلی سي، دا په کارتون کې راتلی سي. دلته په طنز کې د طنزي لوښي یا د قالب انتخاب د محتوا سره اړه لري. هر ډول چې محتوا و هغه قالب ورته انتخابېږي.
کور مدان، ډېره زیاته مننه.